پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو پیل خبرونه کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشی په رسمي توګه تورن کړی دی. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیلېږي. نن د اکتوبر په 23 د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د میدني ختیځ د کړکیچ او له روس سره په شخړه کې د اوکراین د ملاتړ په دوام خبرې کوي. د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشی په رسمي توګه تورن کړی دی. د جج ابوالحسن ذوالقرنین عدالت نن په اډیاله زندان کې د اوریدنې پر مهال وویل چې د عمران خان له خوا څخه د هغه نن ورځ په رسمي توګه د تورنولو د فیصلې د ځنډولو درخواست ردوي او پر دواړو فرد جرم لګوي. په دې مقدمه کې پر عمران خان او شاه محمود قریشی تور پورې شوی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی خو دواړه دا تور ردوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 زیږدیز کال په مارچ کې داوا کړې وه چې پر ضد یې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا د عدم اعتماد تحریک د بهرنۍ سازش پر اساس وړاندې شوی دی. پر اساس وړاندې شوی دی نوموړي هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید ورته په دې اړه یو پټلیک سایفر استولی دی چې ورسره ښکاري چې امریکایي د لرې کولو په مبینه سازش کې لاس لرلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نبیلې شوې ډلې په کراچۍ کې د مظاهرې پر مهال د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغان کډوال د له هېواده نه وباسي. مظاهره چانو تور پورې کړ چې پولیس او نورې ادارې د افغان کډوالو په نوم په سند صوبه کې میشته پښتانه زوروي. د دغې ډلې د سند صوبې مشر صدیق اغا د مظاهرې پر مهال مشال لیډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
خپل افغانان یو عمر هیچ چاته دا اجازت نه ورکوو چې افغانان به خلق بې عزت کوي، افغانان به کډوال بولي، افغانان به باسي چې څوک کار نه لري دا غوډ رجسټریشن وکړي، لیکن جبري بې عزتۍ قومي تصدیق لا مونږ نه سو برداشت کولای. د دې خلاف مونږ نوم راوتلی یو، سبا هم راوځو، هر ورځ راوځو، هر ګنټه راوځو.
د پاکستان حکومت هغو ټولو بهرنیانو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري امر کړی چې د اکتوبر تر پای پورې دي ووځي. په دې کې زیاتره افغانان دي. د پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې یوازې د دوو ګوندونو په خوخه ټول ټاکنې نشي ځنډېدلی. پیپلز ګوند پرون پر خپل ایکس پاڼه د اطلاعاتو مرکزي سکتر فیصل کریم کونډي بیان خپور کړی چې پکې هغه ویلي انتخاباتي کمیشن د پاکستان آئین ته پابندي او نشي کولی چې د دوو ګوندونو په خوخه ټاکنې وځنډوي. نوموړي د دغو ګوندونو نومونه نه دي اخیستي. البته تر دې یوه ورځ وړاندې د مسلم لیګ نوم پر رهبر نواز شریف تنقید کړی و چې هغه د اکتوبر په 21 د لاهور په جلسه کې د راتلونکو ټاکنو هیڅ ذکر ونه کړ. د کونډي بله اشاره خی د جمعیت علما اسلام لور ته وه ځکه چې مولانا فضل الرحمن په وار وار ویلي چې په جنورۍ میاشت کې د موسم له کبله په یخو سیمو کې ټاکنې ممکن نه دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شوه. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون پر خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو غوښتي چې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د وی میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپیریالي نمونو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. سازمان ویلي ول چې په وروستو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. پاکستان د روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین کوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو ناروغي شتون لري. نن د اکتوبر په 23 د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې د میدني ختیځ د کړکیچ او له روس سره په شخړه کې د اوکراین د ملاتړ پر دوام خبرې کوي. تر کومه چې د میدني ختیځ خبره ده نو اصلي پوښتنه دا ده چې اروپایي اتحادیه څنګه کولای شي چې د دې مخنیوی وکړي چې روانه لانجه په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. دغه غونډه په راتلونکو میاشتو کې باید روښانه کړي چې څنګه د اوکراین په اړه اروپایي اتحادیه د لویدیځ لخوا پلان شوي امنیتي ژمنو کې برخه واخلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وړاندیز وړاندیز کړی چې اوکراین سره د اوږدې مودې لپاره د پوځي مرستو ژمنې وشي او همدارنګه د جدید جنگي جټ الوتکو او توغندیو د استولو د پروسې د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې پیسې وکارول شي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، دا مهال د هند په چنای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 50 اوور یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې لوبه روانه ده. پاکستان ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ کول غوره کړل. دا مهال په صد پاساتو ورونو کې 250 منډي جوړې کړي او د پاکستان یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سپراشو رپورټونو ته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه په حکومت کې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد د حکومتي رازونو افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړی عدالت نن په اسلام آباد کې دا دواړه سیاستوال چې وار له مخه په زندان کې دي رسمي تورن کړل. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک نن د دې پریکړې تر راتلو وروسته موږ ته دا معلومات راکړل.
ځانګړی عدالت ته چې خاص ته د قضیه د اوریدلو لپاره جوړ شوی دی د دولتي رازونو افشا کولو قضیه لپاره، جج ابوالحسنات محمد الکرنین د اوریدنه وکړه او په دوی باندې فرد جرم ولګونی په رسمي توګه تورن کړل. د نوړاندې په 11 اکتوبر باندې فیصله شوی و چې دوی باندې فرد جرم لګی، خو په هغه وخت دوی وکیلانو وویل چې موږ ته د چالان نقلونه نه دی راکړي. نو بیا یې وځنډوله تر نن ورځ پورې 23 اکتوبر پورې. او 20 اکتوبر باندې گوایان را غوښتل، د گوایانو بیانونه، گوایانو کې اکثر گوایانو چې دی هغه خپل بیانونه ریکارډ کړی دي مخکې نه. دوی په دې مقدمه کې د ضمانت اخیستو لپاره اسلام آباد های کورټ ته هم درخواست ورکړی دی. های کورټ هغه درخواست اورېدلې ده او په هغه باندې فیصله هم محفوظه کړې ده، خو تر اوسه یې اورولې نه ده. پر روان اورېدنه کې به بیا د گوایانو بیانونه اورېدل کېږي، عدالت ته وړاندې کېږي. په گوایانو کې هغه وخت چې عمران خان تور لګولی و چې زما د حکومت کله د حکومت خلاف عدم اعتماد راغی په اپریل 2022 کې، نو د یو کاغذ خولو چې دا په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید را لګلې مراسله ده، په دې کې د ویل شوی دی چې امریکا غواړي چې زما حکومت ختم کړي. او وروسته چې کله دونی ول شو دوه چې هغه کاغذ چې دی هغه عام ساده کاغذ او هغه سایفر نه و، هغه ته هغه خفیه مراسله ته سایفر وایي. نو په دې گواهانو کې هغه سایفر لیکون کې اسد مجید هم شامل دی او د پرنسپل سیکرټری اعظم خان چې دا کاغذ د سایفر ورکړی او د خفیه مرسله هغه هم شامل دي. اسد مجید ویلی دی چې ما په سایفر کې داسې خبره نه ولیکلې چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. او اعظم خان ویلی دی چې د دې لارې د غوښتل چې په پوځ باندې فشار راوړي او د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. او ما چې کله دا کاغذ ورکو د وغوښتو بیا مې ته غوښتنه ده چې ما نه ورک شوی دی.
خټک صاحب، دا نننۍ اورېدنه په کوم ځای کې شوې؟ دا عدالت کې شوې که دا په زندان کې چې عمران خان او دا شاه محمود قریشی پکې د یې چولې دي؟
دا په اډیالا جیل کې وشوه، په زندان کې. دا مخکې د دې چې د عمران خان په اټک جیل کې ونو هلته بکې ده، بیا چې کله دی د دوی په وینا باندې دوی په درخواست باندې اډیالي جیل ته راوستل شو، نو اوس دلته کېږي. اگر چې اوس دوی درخواست ورکړی و اسلام آباد های کورټ ته چې دا د په خلاص عدالت کې وشي، موږ د جوډیشل کمپلیکس ته راوستل شي، نو هغې باندې هم عدالت فیصله ورکړه اسلام آباد های کورټ چې دا خو دوی په خپله ویل چې دته خطره ده، یعنی د ژوند په خطر کې دی جیل کې، ځکه موږ د دې اورېدنه کوو.
اسلام آباد از من خبریال راشد خټک اوریدونکو موږ ته معلومات راکړل چې نن په اسلام آباد کې په یو ځانګړي عدالت چې د حکومتي رازونو افشا کولو قضیې لپاره چې د عمران خان او د هغه په حکومت کې د خارجي چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد جوړه شوې ده، هغه نن یو پریکړه کړې ده. دوی دا دواړه په رسمي توګه تورن کړي دي. له مردان را سره دا وخت د قانوني چارو پوه د وکیل دی اډوکیټ اکبر هوتی په ټلیفون راغلی دی. هوتی صاحب، تاسو ته سړی مشي وایو، ډیره مننه چې وخت مو راکړل. زموږ غرض دا و چې تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې دا فرد جرم یا څوک په مقدمه کې په رسمي توګه تورنول دا څه معنی لري؟ دا څنګه وشي؟ دغه څه دی لکه تفصیل په دغه اړه مونږ ته راکړئ، مهرباني.
ډیره مننه بچا جی ستاسو د مشال ریډیو چې مونږه کوم موضوع د پاره باندې مونږ خپل موقف تاسو ته وړاندې کو. اصل کې فرد جرم چې کوم دی، نو دا د ضابطې فوجداري چې موږ ورته کریمینل پروسیجر کوډ وایو، په هغه کې د هغه مطابق چې 221 نه دا سیکشن اپلای شروع کیږي، په دې پوره یو چپټر دی. هغه دا دی چې هر کله په یو جرم کې اف آی آر وشي او هغه اف آی آر متعلق چې دی نو تفتیش پوره شي او بیا دا کیس پوټین کوډ شي، نو بیا د جج د طرف نه چې دی نو ملزم ته هغه الزامات چې دي نو هغه اورولی شي. کله چې دا ټرایل ته دا کیس ولګي هغه الزامات چې دي نو هغه یا هغه ملزم اومني او یا ته انکار وکي دغه عمل ته چې دی نو فریمینګ اپ چارج یا فردی جرم ویلی شي. د دې نه پس دویمه مرحله شروع شي چې کله یو ملزم د دغه الزاماتو نه انکار وکي نو په باقاعده توګه ټرایل شروع شي او په دې باندې موږ ورته په انګریزي کې پرو ان کنټرا ایویډنس وایو ثبوت تردید چې دی نو هغه په عدالت کې شروع شي د گواهانو سټیټمنټ ریکارډ شي سرکاري گواهان پی شي پرایویټ گواهان پی شي د استغاثي تر طرف نه چا چې الزام لګولی دی الزام لګوونکي تر طرف نه چې دی نو شهادت پوره پی شي. داغی نه پس چې کله دغه مرحله پوره شي نو بیا ملزم ته چې دی نو مقور کړی کیږي د بیان کچری د ملزم خلاف کیس ثابت شوی د گواهانو په ترو باندې هم ملزم ته چدينو سزا اورول شي او کچری د ملزم خلاف چدينو الزامات به بنیادی نو هغه به عزت تور باندې برکړی شي. او چې دا کوم کیس روان دی دا د خپل نویت یو ډیر اهم کیس دی د پاکستان د جوډیشل هیستوري کې چې هغه د اوفیشل سیکریټ اکټ 1923 د لاندې چدينو دا کې شو چې اوس پکې ریسنټلی امندمنټ شویری نو دا په د عمران خان او د شاه محمود قریشی خلاف چې دا کم الزامات پی سټیټ لګولې دي ریاست پاکستان لګولې دي نو کچره دا د دې خلاف ثابت شو خو دې ته به سزا ورول شي او کنه ثابت نشي نو دې به بیا بری شي.
هغه مننه او تاسو دا یو خدای په وشتم تاریخ په کې بل ټاکل شوی چې دا د غواهان با د غوي بیان با قلم بند کوي یا اخلي با عدالت دا مقدمه تاسو په خیال دا به سمره وخت ونیسي او دغه سزاګانی بیا د کثیر مثالونه تاسو په ذهن کې وی چې دغه زیات نه زیات سزا سکی دی شي په داسې کدا په دې ثابت نشي.
د دین بل مرحله چې کم نه لکه فرد جرم آیت شو بیا خو د دې لپاره خصوصي عدالت جوړ شوی دی. اوس خصوصي عدالت چې کم جوړ شوی دی نو هغه به کوری چې دې کیس تر دې آیا د سپیډ ټرایل په رڼا کې مطلب زر زر په دې کې ایویډنس کی کنه چې کم ارډینری کورس اف جوډیشل پروسس کې پاغي کیږي خو بهر کې اوس با چې دې نو استغاثه چې کم ادا هغه بخپل شهادت پیش کړي او د ډیفنس سایډ نه یا د عمران خان چې کم یا د شاه محمود قریشی چې کم وکلا صاحبان نه نوغه پاغي باندې جره کوي بیا د دې نه پس چې کم مرحله ده د عمران خان نیتا یا محمود قریشی سه دي تدی ته با قاعده چې دې نو د خپل بیان ریکارډ کولو مقور کړی کیږي کچره دا کې ثابتيږي نو اصل کې جرائم خو چې کم دي داغه چې کم سزاګانی دي نو هغه زیات تر سو معلومی سزاګانی هم وي او څه چې دي نو هغه ډیسکریشنری هم وي نو په نقطه نظر کې بچ دي نو دي طبيعه سزا ملويږي.
سمه ده ډیره زیاته مننه اکبر اوتی صاحب لمردان وکیل دی د موږ ته معلومات راکړل چې فردي جرم چې نن په عمران خان او د یو مرستیال چې په ګون کې تحریک انصاف کې مرستیال دی او د پاکستان په خوانې د بهرنیو چارو وزیر دی د دواړه د پاکستان یو ځانګړي عدالت چې د حکومتي رازونو افشا کولو لپاره جوړ کړی دی د غي جج نن په اډیالا زندان کې د دواړه تورن کړل په دغه مقدمه کې نو په دې موږ ته یو خپل یو قانوني نظر راکو. اوس به بل موضوع ته لاړ شو. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیل شوی خوشحال کاکړ ډلې پرون په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. د مظاهرې هدف د پاکستان حکومت دغه فیصله خلاف احتجاج قبول وو چې لمخې په هیواد کې میشتو غیر قانوني بهرنیو وګړو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه پورې د وتلو امر شوی دی. په هغو بې اسناده بهرنیانو کې زیاتره افغانان دي. مظاهرچیانو له حکومته غوښتي چې افغان کډوال د هیواده نه شړي خو حکومت ویلي چې هغه افغانان نه باسي چې قانوني اسناد لري. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمانونو هم د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغانستان د افغانانو یا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. لکراچانا نیاز علی معلومات راکوي.
مظاهره کوونکو ویل چې دا مظاهرې د خپل مشر خوشحال کاکړ په اعلان پټول ملکی پیل کړی دي. ولې چې پسند او پنجاب کې د پولیسو لخوا د کډوالو په نامه پښتانه کاروبار کوونکی تنگول کیږي.
ماجرین کے بہانے پښتنو کی قومی تزہیک
دا مظاهری په وخت د یاد ډلی د سن مشر صدیق آغا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت چې د افغان کډوالو د وستلو کوم پریکړه کړی ده دا د منلو وړ نه ده.
خپل افغانان یو موږ هیڅ چاته د اجازت نه ورکوو چې افغانان به خلک بې عزت کوي، افغانان به کډوال بولي، افغانان به وباسي. چې څوک کار نه لري د هغوی د رجسټریشن وکړي، لیکن جبري بې عزتۍ قومي تزیک دا موږ نه شو برداشتولی. د دې خلاف موږ نن هم راوتلي یو، سبا هم راوځو، هر ورځ راوځو، هر ګنټه راوځو. دا ریاست سند ګورنمنت او د دې ادارې به پر دې مجبور کوو چې دوی به د خپلې فیصلې واپس اخلي او افغانان ته به با عزت ژوند وکړي.
نوموړي د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د وستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د پاکستان حکومت غیر قانونه کډوالو ته ملک نه د وتلو لپاره د اکتوبر تر اخرې مهلت ورکړی دی او ویلي دي د یادې نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه وباسي. د یادې مظاهرې په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د سن صوبې مشر محمد شیر مسید بیا په خپله وینا کې وویل چې د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د پاکستان نه د وتلو لپاره ورکړې شوې نیټه ډیره لږه ده او بیا پولیس او نورې ریاستي ادارې افغانان نسی او زوروي.
افغانانو د چا په جایداد قبضه نه ده کړې، کشن ختیکاری ورته جوړ دي، کڅ ډاکومنټس ورته جوړ دي، د دې ادارو ورته جوړ دي. خو بیا هم د دې په تسلیل سره او بیا په یو میاشت چې کوم تا پیر ورکړی دی، دا شرمول دي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ، د کورنو چارو وزیر سرفراز بگٹی او نورو سرکاری چارواکو پر لپسی ویلی دی د کډوالو د استلو په بهر کې هغه شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال شامل نه دي چې رجسٹر دي او په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په کراچۍ کې د یادې مظاهرې په وخت یو بل ګډونوال بشیر خان بیا په خپل وینا کې وویل چې سور زرا حسی په کراچی کې پښتانه کاروبار کونکي د پولیسو، کسٹم او نورو ادارو لخوا تنگول کیږي او په کاروبارونو یې قبضه روانه دي.
د پښتانه د افغان د شاخت کارت باغ باندې موږ دای چاته نه غي کوي. سړی غلط دی، ناجایز دی، د قانون د عین پته دی. بوز دا لاغه سره چې کم انساني سلوک دی داغه وکړه. لیکن دلته خبره د پښتون د افغان د تذلیل ده، دلته خبره د شکنځاو ده، دلته هغه کارت چې د اقوام متحده پته په یو قانون دلته خلکو ته راغلی افغانانو ته ورکولی شوی دی. د دله جیبه کاړي چریا بازار
کوي. د پاکستان حکومت وایي چې پاکستان کې 3,00,000 افغانان ژوند کوي چې یوازې 4,00,000 پکې رجسٹر دي. د پاکستان سرکاري چارواکو بیا بیا ویلي چې افغان کډوال نه زورول کیږي او د رواني میاشتې تر اخري د ملک نه د وتلو لپاره ټاکلې شوې مهلت یوازې د غیر قانونه افغان کډوالو لپاره نه دی. دا پریکړه د هغه ټولو غیر ملکیانو لپاره ده چې بغیر له اسنادو په پاکستان کې جون کبی. خو په کراچی او د هیواد په نورو برخو کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسی زوروي، په زور تی پیسې اخلي او ناروا چلند ورسره روان دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له پاکستانه په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د بیرته لیږلو پریکړه دي بیرته واخلي، ځکه چې افغانستان ته لتلو سره به د هغوی ژوند له خطر سره مخ شي. بلخوا په افغانستان کې واکمن طالبان حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو استل دی وزنډوي او دا کاری نه منل کېدونکې بللې دي. خو په عین وخت کې ورسره کډوالو ته په سرحدي سیمو کې د لنډمهاله اوسېدو ځایونه جوړ کړي دي او بیرته تلونکي کډوالو سره د روغتیا او خوراکي موادو په ګډون مالی مرستې هم کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نا ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
کلیوی خوا په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د حکومت لپاره د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې او مظاهرې شوې. نو له بلې خوا هغه یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي وایي په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د تورخم له لارې شاوخوا 2000 نه راجستر افغان کډوال افغانستان ته استانه شوي دي. هلته تللي دي. له دوی څخه ځینو مشال دوی ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي او زیاته کړې ده چې له همدې وجې نه غواړي نور د پاکستان پر خاوره ژوند وکړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
او تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي د اکتوبر په 28 نیټه د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویل چې په تیرو دوه اونیو کې په تورخم دروازه د افغان کډوالو څخه باندې 2000 نارجستر کورنۍ افغانستان ته وړېدلې او د سره سره ځنې رجستر افغان کورنۍ هم روانې دي. په تورخم دروازه کې افغانستان ته د وختو په وخت یو افغان کډوال جمعه ګل مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو د چاپو لامل لاهور پرې خوده او اوس خپل هیواد ته ستنېږي.
موږ د لاهور رالو ځو افغانستان د کابل ته ځو. چاپی هم واره کوم سختي وره باندې ځینې کسان داغله ځینې حالته دي خپل دغه تشویش کې دی راځي. دا سبا او بل سبا کې سختي ډېره وه. ډېر کم وخت ورکړی دومره کم وخت دومره مجر نه سره لګل یو دم او چا خپل کارونه بند چا موږ خپل حالته ګودامونه د اوس پنې د کباړو اوس بزونه خدای مهربانه دی چلته بزن د روزګار وکړو دلته خو مونږ هم داسې شی نشته دغلته بس د لارې باندې تکلیف و چې کومه موږ پر لار راتلو دغلته ودرو عسکر براله پولیس بول مونږ خپل وطن ته روان شو څه دپاره مونږ تنګه بیا به هم راتاو کړي کې به ولاړو چې هغلته به نه چوکیو نه به شی به راتاو به کړلو برکونه به وویل چې ودرېږي کته سې.
یو بل افغان کډوال ګلمیر هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
بارش شی نشته نو بار به موږ څه شي موږ په پاکستان کې اوسېدلو دا 1.5 کاله کېږي اوس موږ د کوم ځای شی د کوم ځای کوالته اعلان یې وکړ وایي اوس دی که نه اوس دی بیا چې ومینې لاس بیا ګیله ونه کوي کارډونه مو نشته زونه خپل وطن ته نو هلته به یا به سوال کوو یا به ګدایي کوو هلته به ژوند تېروونو.
د اکتوبر په 3 نیټه پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتو بې اسناد افغان کډوالو ته حکومت اعلان کړی چې د نومبر 1 نیټې پورې دی دا ملک پرېږدي. خو بیا هغه افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی به نه وباسي او که په خپله خوښه ستنېږي نو د مهاجرو حیثیت به ختم شي او هر تن ته به افغانستان ته رسېدو سره 350 ډالره ورکوي. په پېښور کې د افغان کمشنرۍ یو چارواکی عمران خان وایي چې کله هم افغان کډوال خپله کډه بار کړي نو باید په تورخم کې راښکته نه شي بلکې بغیر له څه ځنډه دې افغانستان ته پرېښودل شي.
او ان ډاکومنټډ هم دا مسله ده اوس چې د ګاډي نه کوزیږي به ډایرکټ بارډر کراس کوي هلته خو د دې د ناستې اړو څه دغه شته نه چې دوی کېني څه جواز نه پیدا کېږي کېدی شي دوی په خپل ترو کېني خو د دې خو سره رجسټریشن نشته دغلته.
په تورخم کې موجود انتظامی چارواکي وایي چې دوی د افغان کډوالو ګاډي بیروبار لامل ایساروي چې ټرافیکي ستونزې ترې جوړې نشي او په مرحله واره توګه افغانستان ته واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خوښه 400,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي. خو بیا په همدومره شمېره کې دلته غیر قانوني افغان کډوال هم شته. په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت او پولیسو تور پورې کړی چې ځینې افغان کډوال په دې ملک کې بد امنۍ په پیښو کې لاس لري. خو بیا افغان کډوال دا تورونه ردوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
بلوس ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ پرون له خوځدار تر کوټې پورې لاروین وکړل. د لاروین وروسته د کوټې په ایوب سټېډیم کې په ولسی غونډه بدل شو چې ورته د وینا پر وخت اختر منګل تور پورې کړل چې حکومت پر راتلونکو ټاکنو کې له پارلمانه د لرې ساتلو لپاره د مخالف شفیق منګل حمایه کوي. نوموړي په عین وخت کې ویلي چې د دې کار پر ضد به په اسلام آباد کې د اکتوبر پر 1 احتجاجي پرلت وهي. حکومت وایي چې د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د ځمکې لانجه ده او د حلولو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. ایوب ترین حال راکوي.
نوموړي د خبره تیره شپه د کوټ په ایوب لوبغاله کې ویوې جلسې ته د وینا کول پر وخت کړی ده. د ښاغلي اختر منګل په خبره چې د وډ د وسنۍ وزې تر شا د وفاقي او صوبایي حکومت تر څنګ د ځینو ادارو لاس دی چې لامل یې نه یوازې په وډ کې د امنیت وضع خرابه ده، بلکې د ده په خبره چې حکومت د لادرک بلوڅانو په اړه د غږ پورته کولو په تور کې دوی اوس په سیاسي میدان کې هم نه پرېږدي. هغه په وډ کې وخپل مخالف شفیق منګل ته ګوته نیولې او ویل که دا د حکومت پانګه یا سرمایه ده نو بیا به څوک د پانګې اچونې په خاطر و پاکستان ته راځي. د دې ترګرو د لاسه په زرګونو ماشومان یتیمان سوي دي او په سلګونو میرمنې کونډې سوي دي او د ډیرو کورو مشران د منځه تللي دي. لیکن که دا ترګر د حکومت اساسي او سرمایه وي او که دا ډلې د حکومت سرمایه پاتې سي نو بیا به څوک د بهر څخه دلته د سرمایه کاری یا پانګې اچونې په خاطر راځي؟ سردار اختر منګل دا هم وویل چې دوی په کامی او صوبایي اسمبلی کې د لادرک بلوڅانو ستونزه د ورکو بلوڅانو د مړو د مندل کېدو خبرې راپورته کړې دي چې له امله اوس د ده په خبره د وسلوالو ډل د لارې د دوی د ګوند و پارلمان ته د تګ د مخنیوي هڅې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره چې د ترګرو او مرکونکو ډلو له امله په بلوچستان کې په آزاده توګه عامې ټاکنې یا انتخابات امکان نه لري. بل پلو ته د بلوچستان حکومت د سردار اختر منګل دا تورونه په کلکه سر رد کړي دي او ویلي دي چې ښاغلي منګل د سیاسي ګټو په خاطر دا تورونه پر حکومت او ادارو پوری کړي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي وویل
د سردار اختر منګل لانجه سیاسي نه ده، د ځکه لانجه ده د خپل مخالفو سره او دا چې دوی له دې سیاسي ستونزه جوړول غواړي بیانیه یا د خدای مکه د پاکستان سره د لانجه ده یا پاکستان د ریاست د په خلاف ولاړ دی. د ده په تورو کې حقیقت نشته. حکومت بلوچستان هر وخت کوشش کړی دی چې د قبایلو ستونزو د مځکو د لانجو یو د منځګړي په توګه حل ومندي. د دې لپاره کمیټه هم جوړه شوې وه او درې ځله د خپل استازي په کمیټه کې راغلي نه وو. نو موږ غواړو چې په خبرو باندې قبایلي لانجې او د مځکو لانجې هوارې کړو. خو دا چې الیکشن شایي چې راتلونکی دی نو دا د الیکشن د کمپین په توګه سردار اختر منګل استعمالول غواړي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل لانګ مارچ او د کوټ جلسه دغه وروسته کړې ده. کله چې د تیرو دوو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتر لري د بلوچستان په سویلي برخه وډ کې د منګل قبیلې دوه ډلې د یو بل په ضد د وسلې سره په مورچو کې ناستو او په وار وار د سردار اختر منګل او د هغه د مخالف شفیق منګل ډلې ترمنځ ډزې هم سوي دي او په نتیجه کې د لس څخه زیات کسان وژل سوي دي. خو په دې وروستۍ کې د نگران صوبایي حکومت د چارواکو په خبره چې نه یوازې په سیمه کې د دواړو ډلو مورچې ختم کړي دي، بلکې د وډ د ستونزې اواري په خاطر یې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. بلبلو ته بلوچستان نېشنل ګوند د جلسې پر مهال د حکومت لخوا په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو په خبره چې پولیسو د دې ډېری کارکوونکي و جلسګا ته نه دي پرېښي، لیکن حکومت دا تور رد کړی دی. د دې خلک مخه د اتوار په ورځ سهار د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په مشتابه کې یو احتجاجي لانګ مارچ د خوزدار تحصیل وډ څخه د کوچ په لور روان شوی وو. په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې د یاد ګوند کارکوونکو برخه اخیستې او د موټرانو په یوه قافله کې تیر ماښام و کوچ ته رسیدلی وو.
د ترین رپورټ وو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه به درته وړاندې کوم. د پاکستان یو ځانګړي عدالت نن د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې تحریک انصاف مشران عمران خان او شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړل. په دې دواړو تور دی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی خو هغوی دا تور ردوي. د پښتونخوا ملي امي ګوند نه بلې شوې ډلې په کراچۍ کې د مظاهرې پر مهال د پاکستان حکومت ته غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال دې له هېواده نه باسي. مظاهرچیانو پرون تور پورې کړل چې پولیس او نورې ادارې د افغان کډوالو په نوم په سند صوبه کې میشت پښتانه ځوروي. د پاکستان حکومت هغه ټولو بهرنیانو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري امر کړی چې د اکتوبر تر پایه پورې ووزي. حکومتي چارواکو ویلي هغه شاوخوا 14,00,000 افغانان نه شړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره دي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي یوازې د دوو ګوندونو په خوخه راتلونکي عام انتخابات باید ونه ځنډول شي. پیپلز پارټي پرون پر خپل ایکس پاڼه د دې ګوند اطلاعاتو د مرکزي سیکرټري فیصل کریم ګونډي بیان خپور کړی چې پکې هغه ویلي انتخاباتي کمیشن د پاکستان آئین ته پابندی او نشي کولای چې د دوو ګوندونو په خوخه ټاکنې وځنډوي. نوموړي د دوو ګوندونو نمونه نه دي اخیستي، البته تر دې ورځ وړاندې د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف تنقید کړی و چې هغه د اکتوبر پر 1 د لاهور په جلسه کې د راتلونکو ټاکنو هیڅ د په خبره چې هغه هیڅ ذکر نه دی کړی. پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیپلز پارټي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو اعلان یې کړی دی چې د جنورۍ په میاشت پر وروستیو کې به دغه انتخابات وشي. او نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین کیږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لمیندو پرون غوښتي چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دې واکسین کړي. او وروستۍ خبر د کرکټ درکو چې دا مهال د هند په چنائی کې د 500 اوریزه نړیوال کرکټ جام سیالیو په لړ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان بیټنګ کوي، په 44 اوورونو کې 15 منډې وهلې دي، دغه سکور جوړ کړی دی او یو لوبغاړی سوځېدلی یا آؤټ شوی دی. اوس په تولیدونکو اونیزه خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو. دا اونۍ په دې خبرونه کې نجیب عامر د سوابۍ د مانیرای کلی له یو شاعر انور مانیروال سره مرکه کړې ده. نو راځي ورته غوږ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ را سره په خبرونه کې له سوابۍ نه یو ډیر محترم شاعر انور مانیروال صاحب میلمه ده. انور مانیروال صاحب، تازه تازه د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې ده، په دې به ور سره خبرې ترې کوو. انور مانیروال صاحب په واتس اپ را سره ده. سلامونه او ستړي مشه مانیروال صاحب.
ډیره مننه امیر صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه دې ورسي.
وعلیکم السلام، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو لومړی کتاب چې و ما ته جانان وایا او دا دې د خپل د نوي کتاب پاړه تاسو په خپل اوریدونکو ته معلومات ورکړي. انور مانیروال صاحب
ډیره مننه امیر صاحب. داسې ده چې زما لومړنی کتاب په 2014 کې چاپ شو، او دا هغه نه پس دا د 2023 دی. نو دا کتاب پکې مونږ را جوړ کو، نو څه شاعری خو تلا پاتې شو، هغه بیا چې دا بل کتاب ته وراړو. او هغه کې دا و چې ماته جانان وایي کتاب چونو هغه د محکمې چاپ کو، دا د کلتور محکمه چې دا، نو هغه ماته وایي چې درې ورځو کې کتاب کمپوز کارولې ده، نو هغه کې ډېرې غلطۍ وي. نو د دې وجه نه زه ریدلوم، او ما د دې کتاب کمپوزینګ تقریبا نزدې داسې یو کال مخکې شروع کړو، او څه سیزونه خو بس اوس موږ د فیسبوک او دغه لچې لګو په دې موبایل کې بس موږ سره خوندې هم پراتی، نو سلګ ډېر دا پکې کمې کوو. هغه بیا موږ کمپوزر لبه ورکو، بیا دوه درې ملګرو هغه د نظر نوم تیر کړو، روحان یوسفزی هغه وکته، فیض الله فیس ارو مو کتلو، بیا زمنګ د زاکر یوسف زیو کتو، عزیز مانیروال او کتو، نو ما بیا مطمئن شوم چې را دی ولستو دا غه نه پس بیا دغه تو مور کو چاپ تا او د نن له خیره چاپ شو. نو بس ما دغه کتاب بیا ورمان نمونه خو ما د خپل شاعرانه رئیس یو لزدولس نمونه په دې سوشل میډیا فیسبوک په پاڼه باندې مې خوارکړه. نو په هغه کې زیاتره نمونه زما چې کوم د خوښونو هغه په کې زیات ملګرو وایي چې په دغه نوم باندې کتاب شته، په دې نوم کتاب شته، په دې نوم کتاب شته. نو بیا داس وشو چې د دې غزلونو کې یو غزل زمونږ ګران بچا جی هارون بچا کا بوس کو او بیا هغه چې کله ریلیز کو نو دغه چې موقت دا یو ارمانې پیلیتلو کنه نو هغه بس زما د سترګو ته خو لګید بس مې دغه نوم شو بس دا خورشته ده نه چتر چا نو دغه غزل چې و بچا جی کې دې شتا سو دلو می دو مین دو کیسې دو سیګار دو پیاله
ډیر مشهور غزل دی بچا صاحب درسته یو کې چې کوم غزل ویلی پاغو کې یو لمشهور غزلونو څخه هم دم دی
نو دغه غزل چې بس هغه بیا کله دی یوټیوب باندې ته پورته کو نو دغه ټایټل لګول په فیسبوک باندې شریک کو د ملګرو سره ما چې موقع نو بس ما هم دک به نوم شي دا بچا سے تم ما ہو یار وہ ٹھیک دا بالکل دا ہو بلا خبر شي نور ملګرو سره نن تل او غلا غوي چې بس سمر دا خوب نوم یا خنوم دی
صحیح
نو بس په دغه نوم باندې دا کتاب چاپ شو غزلونه دي پکې سلګ ډیر کتاب پکې نظمونه دي پکې نو بس ولس طولان دي
صحیح او انور منیروال صاحب درته وای چې تاسو دا کتاب چې خپور کو د کوم ادبی جرګې د غلاندې تاسو اهتمام لاندې د ولست وړاندې کړه کتاب
زمونږ دا دلته کې زمونږ یو خپل ټولنه د وطن قلم سوابای کنه
خاجی خان
نو هغه دغه دغه چې د چیرمن نورالامین یوسفزی دی او سکرتر زما او بیا موږ سره زمونږ یو بل ټولنه هغه په کې ما سره ډېر منډې تړواله نړیواله پښتو ټولنه چې غلام سمت صاحب دغه چیرمن دی او د ایشین ډیولپمنټ بینک د کار کوي په چین کې دی او محمد عابد خان دغه صدر دی نو هغه په کې مرا سره مالی دغه موچت کو داسې منډې تړواله اوس په باندې مخکتنه غونډه مرا جوړه کړې ده نو دا غي مننم کوم غي پکرا سره مرسته کړو نو دا دوا ټولونو د دې په زیار باندې دا چاپ شوی
صحیح او انور منیروال صاحب په سوابي کې داسې فعال ادبی جرګې ډېری دي کله ګری
نو امیر صاحب په سوابي کې خو اسې فعال جرګې لکه منګه په دې رستیو کې او دا کړو چې را یو مرکزی جرګه جوړو نو پاره کې چې کشرانو زمنګ کم ریسرچ وکنو یو سلويخ جرګه دغه شویغه راټول کړی کنه نو لکه جګه په دې مختلفو کلو کې او په دې لرو پرتو کلو کې هغه فعال دي کار کوي نو په خو پاره کې چې کومنګ د ډېر فعال جرګې نو هغه به 15 پګ
صحیح
لکه باقاعدہ اجلاسونه کوي تنقیدی غونډه کوي مشاعره کوي مخکتنه کوي نو 15 شپږ به خو کار ډیر خروان دی او هغه ټول په خپل خپل ځای باندې د پښتو شعر او ادب بیرغ حسک نیول دی او کوي خپل منډې ترلې کوي په خپل وسایلو کې په کم امکاناتو کې غونډه را جوړي او کوي
سوابی کی ادبی جرګی دی پندشپک په کفال دی او ادبی هلی زلی خیر وانی دی دا خبر مونږ ته انور منیروال صاحب کوي چې مونږ سره په د ماشاءالله ډیوی مجله کې ملمه دی اوریدونکو تاسو نه منیروال صاحب یو غزل اوریدل شو چې د نوی کتاب نوی بیا بروسته زنور پښتنې هم لرم زمونږ پروگرام روان وي خو کسره ته وروي دی
نو زبا تاسو ته یو غزل بزره خپل اوریدونکو ته
خوان به کی جواب
خوان نو مطلب دا امیر صاحب چې لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا وا لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا وا یو هاوا خو زمونږ بدمرغي دا و چې سخا وا او هیڅ ویر طرح نه وا خبي غم پکې پروتوم به دیا وا خوراتا و را نه د مینې یو کلا وا
ډیر ښهسته شه
او خبرو کې چې څومره هم چل ول به ونستاو او خبره چې به هر چرته صفا و نو زما و
ډیر ښهسته شه
او ښکلا و چې هر چا ته د ژوند لارې خودلې ښکلا و چې هر چا ته د ژوند لارې خودلې انا و چې لار خطا کړې د هر چا و
ډیر ښهسته شعر دی
او زما خړکی رورا خوشحالی په هر یو لوري زما خړکی اورورا خوشحالی په هر یو لوري ویړیا وا خو زما وا پکې برخه او نسا وا واه
ډیر ښه
او بل شعر د امیر صاحب چې فتوی ورکولا فتوی ورکولا او چې پام شو نو تم شو فتوی ورکولا خو چې پام شو نو تم شو تارو نغمې ویلې او هوا هم په ګډا وه.
واه 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 ډېر ښایسته بیت دی جی.
او مکتده چې هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه انوره دا زما سره د خپلې مور دعا وه.
واه د انور مانیروال صاحب ډېر مزیدار ډېر ښکلی غزل اورېدونکو تاسو واورېده. انور مانیروال صاحب مونږ سره میلمه دی نن په مشال راډیوي مجله کې. ډېره مننه انور مانیروال صاحب د دومره ښایسته غزل د وړاندې کولو لپاره. دا غزل هم په یو ارمان کتاب کې چاپ شوی دی.
دا یو ارمان کې چاپ شوی دی بالکل
صحیح. مانیروال صاحب نو اوس خو ستاسو دوه کتابونه چاپ شو له خیره، نو دا راته ویلی شئ چې پښتانه د شعر څومره مینوال یا څومره تږي دي؟
نو عامر صاحب مونږ لکه یو وخت کې به خبره کېده چې یاره د پښتو د دغه چې د کتاب دا څوک نالي او دا خبرې به کېدې. نو زما په خیال چې اوس د سوشل میډیا د لارې لکه داسې یو ټرین را خور شوی دی د پښتو شعر سره د مینې په توګه باندې. زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په دې تیرو دوه درېو میاشتو کې مونږ لکه داسې د میډیکل کالجونو غونډو ته لاړو پروګرامونو ته مونږ غوښتي سره. یوه غونډه دلته په دې سوابا کې وه ګجوخان میډیکل کالج کې. نو هلته چې مونږ لړو نو ټول جینکۍ هلکان چې کوم د میډیکل زده کوونکي وو نو تاسو یقین وکړئ چې هغې لکه مونږ سره دومره زیاته مینه کوله. او بیا چې کوم شاعري مونږ شعر وي یو یو شعر باندې هغې څومره داد او څومره خوشحالېدل او بیا 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 را باندې شعرونه وي. د هغې نه پس ته بیا د موسیقۍ هغه محفل کې چې هغې کوم اتڼونه کول او د هغې کول که نه دغه شان بیا د یو میاشت مخکې په دې سیدو میډیکل کالج کې په سوات کې یو مشاعره هغې را جوړه کړې وه. نو هغې له مونږ ورغلي وو په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې کوم د میډیکل زده کوونکي دي په هغې کې په لکانو څلور پنځه په کې جینکۍ دغه شان په کې پنځه شپږ لکان ځوانان هغه په کې شاعرانو او د سټیج میزباني هم هغې کوله او خوښه شعرونو انتخاب به کوو. او بیا چې کوم په حال کې کوم خلک ناسو کوم ډاکټران ناسو کوم استادان چې هغه مونږ سره په سټیج ناسو او لکه ډېر زیات خوشحاله دل او ډېر دادونه به ورکول. بیا رباب په کوم هغه ډاکټرانو په خپل ربابونه غول او وسایتونه غول. نو زما په خیال چې هغه ښه شوی دی د پښتو شعر په مخ کې تللی دی. نوی نوی تجربې هم پکې کیږي کنه او نوی ظلمو کې هم ډېر ښه شاعران را پیدا شوي دي او ولس مینه کوي او ښه دی را روان دغه ښه دی زه ښه وینم.
صحیح. انور مانیروال صاحب تاسو د سوشل میډیا یادونه وکړه. زموږ ولس شعر سره مینه لري خو ځینو شاعرانو چې لکه داسې معیاري شاعري نه کوي لکه د تاسو نه توقع کیږي یا د سنجیده شاعرانو نه کیږي د ټیټې سطحې شاعران به ورته ووایو دوی د ولس په خپل هغه بګتیو مصروف ساتلی. دا ولس څنګه کولی شو چې د دې نه را بچ کړو د معیاري شاعرۍ ته کینو لکه تاسو چې وویلې چې لاړی مشاعرې ته او ستاسو ګمان به هم نه کېده چې د میډیکل یا د انجینیرینګ زده کوونکي دومره د شعر سره علاقه لري او دومره ښه ذوق دې ولري. د ولس څنګه دغه شیانو کې ښه شاعرۍ سره مصروف ساتلی شو یا د دې خلکو نه څنګه بچ کولی شو چې ادم واوري خو چې اصلي او ساحو ادب هم وپیژني؟
امیر صاحب زوامه کنه دا سوشل میډیا چې ده نو دا یو چان لګېدل. تاسو که فکر وکړئ کنه نو تاسو د نن نه یو کال دوه مخکې زمونږ دلته رسوابا یو زلمی و ساده پاته زلمی و نالوسته و دغه لکه په شعر او په دې سيزونو نه پوي د خلک په دې موبایل کې په دې فیسبوک باندې مې دغه قتل دا غیر متاثر او بیا د شړشمو کې ودرې دا یو دغه ظالم اور ته دغه باندې بلخ نو کوه
نوم بینات نو ټوله پیژنې
اوونه ملګری پیژن نو تاسو ګورئ نن هغه متاسو ته په نظر نه راځي
او
په دغه ورځو کې به هغه د مشاعرو ته غونډو ته رابلل او هغه به راته او خلکو به استقبال کوو دغه کو نن هغه زما په خیال په دې سوشل میډیا غوځې نه وینم او زما په خیال نشته نو داسې دا یو چان دی راځي د هر څوک د زړه بلاس وباسي خپله خبره کوي دغه کوي او د دې دغه نه متاثر شي او بیا د خپل د شعر ویلو کوشش کوي او چې پچا کې توانی پچا کې د شعر ذوق یې او غي کې هغه د شعر لیکلو توانی الله پاک شاعران پیدا کړی نو هغه پاتې کیږي دا نور چرنی کی دا پته باندې
د وخت چان چې ده نو د دې سوري ډیر غټ دی په دې کې لکه د خلک تلاندې پریوزي او دا واقعي خبره هم ده لکه د رحمان بابا په زمانه کې د خوشحال بابا په زمانه کې یوازې دوی خو به شاعران نه کنه ډیر به کنه خو اوس مونږ مغوی پیژنو ځکه چې ښه شاعري کړې ده نو انور مانیروال صاحب د نن پښتو غزل د اردو ژبې د یا فارسی ژبې یا زمونږ په سیمه کې چې کومې نورې ژبې ویل کېږي د هغوی په منځ کې پښتو غزل تاسو چې اورئ یا لولئ څنګه درته ښکاري؟
امیر صاحب زه خو لکه یو وخت چې به ما قتل نو دا یو کمی به ما محسوسو خو اوس لکه دغه د لارې خو دغه پکې هم شته دی لکه مسالې هم شته دی چې مطالعه د سوشل میډیا دا مطالعه دغه کړې ده خو ورسره ورسره د یو بل نه خبرېږم غوریم په دې کې دا پیجونه دغه راځي نو زما په خیال چې د پښتو غزل د اردو غزل کې خو ډېر زیات کار شوی دی هغه شعر ډېر په مخ کې تلو خو اوس زما دا امید پیدا شوی دی زه چې په دې ځوانانو کې زموږ په دې همزولو کې څو کسان داسې دي چې هغه د ډېر ښه معیار غزل لیکي او زما چې زموږ هغه سره فارسی او اردو سره کې خوده هم شو
او درنو ریدونکو تاسو مشال اډیوی مجله او انور مانیروال صاحب له ثواب نه هغه ثواب نه موږ سره په واتس اپ باندې ملګری شوی د دوی مینا ده دی ول سره مینا کی تازه تازه یو ارمان کتاب د شاعری ټولګه چاپ شوی ده نو یو غزل به ته بلم او ما ذهن کې خډيري پښتنه نورم دي د نورې پښتنه به د غزل نو رستو انور مانیروال صاحب سره نو ریدل شو زموږ د اوریدونکو بس تاسو د خبروم ته گی وی خو تاسو د شعر ته گی ډیر زیات
نو امیر صاحب کستا خوخی بس یو غزل بل وامد خپل غل اوریدون کو تا
منن وا به
نو مطلب چې پر نسوها باندې توبه او باسی پر نسوها باندې توبه او باسی هغه د کلی او زیخته او باسی
ډیر خسته مزوراوره مطلب
او زمون بچی دومره په امن مین زمون بچی دومره په امن مین د سرو مچونه هم لشه او باسی
واه 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 نو مثال لري
او د ورځې وغولوم ستا یادونه
د ورځې وغولوم ستا یادونه
بیا نو سرمنه مې د شپې او باسی
اها بیا نو سرمنه مې د شپې او باسی واه ډیر کوله بیت ډیر
او د دې سړی لزړه به خدای خبر وي د دې سړی له زړه به خدای خبر وي د ډډ لرګي نه چې نغمه او باسي
واه 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 ډیر ښهسته
او چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چې دا کم ظرف لمه کده او باسي
واه واه ډیر ښهسته
او روح می انور شي لتن نه بهر روح می انور شي لتن نه بهر باز د مرغای نه چې بڼه او باسي
بس ته مرغې نه چې بڼې او باسي دا ښکلی غزل د انور مانیروال صاحب او انور مانیروال صاحب ډېره مننه د دومره ښکلی غزل د اورولو لپاره خو زما ذهن ته یو سوال راځي چې ستاسو په دې غزل کې زه په دې موسیقي نه پوهېږم خو لورایه پکې کمپوز مخکې نه پکې پروتې موسیقي پکې پرته وي دا له کومې راځي دي
دا امیر صاحب زه به تاسو دا ووایم چې زه لکه چې ما کله په دې ابتدایي دغه کې سکول کې سبق وی پرایمری وته مو وایو نه پرایمری دا د اول نه پنځم پورې
جی جی
نو په دې دغه کې چې به ودا د پښتو د کتاب کې به دا نظمونه د ماشومانو لپاره سیاسی جلسے کے سواب ڈیر جلسے جلوسونه دا پروگرامونه وکړو نو هغه ته چې موږ لړو نو ما زه خو به هغه تقریرونو په دغه تبه خیال نو کو چې لکه دا سے اجمل خٹک سے دی او دا سائل سے دی دی بدا نظمون دا غوی نزن نور شاعرانو پکې هغه په ما باندې ډیر زیات خلک دي نو لکه او بیا دغه وخت نه په دی ریډیو باندې به ما دا موسیقي ډیر زیات اوریدا اوسم ډیر زیات اورم دا چې کوم سندرغاړي زمونږه نو د دې په خوا دا اوس په یوټیوب دا سلسله رااله د دینه مخکې دا د 61 وغه دور وکنه
جی بالکل
نو هغه د سردار علي ټکر او د ناشنا او د گلزار عالم او بیا بچاجی پراغه پکې دغه دورونو کې نو د دې بیا د 61 ملګر پاکه دا ما زه چې بعد زمون بازار ته پسرلم ما به 61 دکان نو ما ته پوس کو جره دا کیسټ راغله دنه د موسیقي کنه نو د دې وجه زما په خیال دی دغه کې دا چې موسیقي ز ډیر او رم او ډیر زیات مخفخي کوالټي موسیقي چې کومه دا کنه
صحیح
نو د دې وجه زما په دې روح کې هغه غلې شوی دا په دې شعرونو کوم اذان ښکار
صحیح او تاسو چې په سکول کې وای نو ارسم په ترنم کې او راول نو اوسم مشاعرو کې ما خو تاسو په ترنم کې نه اوریدل خپل شعر سائل صاحب غونډه وړاندې کوي کا عزیز مانی رول غونډه وړاندې کوي
داس دج ز لگا چ داس ملګرو ځان له محفل ناسي اکثر مونږه ملګری
اها
دا غرل منه تلر شو انت کې داس رست رکو شپت رکو دوه تیر کو غن نو هغه ال تک چې داس سرو پینځه ز مونږ کم نږدې ملګری نو چې دین بیا پکې ز او مشاعره کې منه دی ویلې مشاعره کې ما
هنرمندانو ذکر کو ډیر هنرمندانو استاد شعرونه ویلي دی غيو غزل خو ډیر مشهور شو چې ماته جانان وایا هغه خو بداسي هنرمند نه چې هغه باندې ویلي نور استاد سمره شاعري سندري ز شوی د انور سره
نو شاعری خو زما ډیر زیاته نه ده شوی لکه یو دغه چې کوم گورجان زمونږ د کلی یو زلمی سندرغاړی دی هغه کمپوز کړو دا ماته جانان وای او هغه خپل البم کې ویلو بیا نو خلکو د دې نه پس بیا د کرن خان یو کلام دغه کړو په هغه وخت کې ویخې مو د چټول لالم
په خدای مې نه
قسم نو دغه بیا کمپوز کړو او دغه بچا جیدا کم غزل چې دغه
صحیح
نو نو بیا د سندرغاړو پکې زمونږ د سوابا یو زبل زیدا څه کې ویل شي د خپل کاغه یو سرفراز ویل او پټه ارامي کا او ما ته بهانه کا هه سوز خو غږ مکو خو د پروانه کا وا
صحیح
نو
تاسو چې کم شیرونم سندرغاړو ویلی خو چې کم ویلی هغه ولس ډیر خوخ کړی دی او بیا نور هنرمندانو ویلی نو کله کله انور منیروال صاحب خپل شیر ته مخبل بیا روستو کله جړلې یا مخندلې دی داسې قسم در سره کیږي ځکه چې کله سړې لیکي نو یو احساس لمخې لیکي یو خاص حالت نه دی تیریږي کله نه پسم چې هغه ورځ راشي او هغه شیر مخې ته ورشي نو څه احساس وي د سړې خندې مو جړې مو
نو بالکل لگا کیفیت چې په کم کیفیت کې اول خو زده خبره کوم چې لکه خو هنرمند هغه دی چې هغه د شعر روح ته کوس شي کنه نو چې روح ته کوس شي نو به داغه موډ مطابق به داغه کمپوز جوړي نو چې تر سو پورې لکه داغه د شعر روح ته نه کوس شي نو بیا داغه موډ هغه نشي اعتراض کولی، هغه شان هغه لا تړون نشي ورکولی. نو چې کوم سندرغاړو داسې کړي دي نو هغه بیا کامیاب شوي دي. نو دغه شان که زما غزل چې کوم موډ کې لیکلی شوی دی او په هغه موډ کې او په هغه دغه موسیقار ادرا کړی دی، لکه دا د کرن خان چې کوم خدای مې قسم کنه، لکه دا ما یو دغه تبوزی یا دا پاچاجي چې کوم دا ما یو کیفیت تبوزی دا چې زورم سټین دی، هغه بالکل په ما باندې هغه چې کوم احساساتی دغه نه هغه راو پاره.
نو انور مانروال صاحب، موږ دا وخت مخ په ختمېدو دی، خو ضروری پوښتنه مې ذهن ته اوس هم راځي. زه کله کله په دې سوشل میډیا ګورم تاسو یې عزیز مانروال صاحب، کله زه یې د سایل صاحب پوښتنې ته هغې سره کښېنئ. اوس خو وفات شوی، خو چې هغه ژوندی و نو کله کله به لاړی د اکرام الله ګران بابا خوا ته به هم لاړی. نو دا راته ویلی شي چې د یو شاعر لپاره د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې اورېدل، ادبي بنډارونه کول تاسو څومره ضروري ګڼئ؟
ډېر مهم دی امیر صاحب، ډېر زیات مهم دی. د مطالعې سره سره د مشرانو سره ناسته، لکه اوس زمونږ کم مشران دي نو هغې د ژوند یو ډېره لویه تجربه لري، مشاهده لري او مطالعه هم لري کنه. نو دغه ټول سیزونه په هغه یو شخصیت کې راغونډ شي، تاسو چې هغې سره لس شل منټه کښېنئ نو د هغې د خبرو نه، د هغې دغه ناستې ولاړې نه، د هغې دغه انداز نه به لکه چې کوم کشران ورسره ناستې نه، ډېره زیاته زده کړه کولی شي. او د دې زه خپله ګواهی یم چې لکه موږ دغه مشرانو سره ناستې پاستې کړي دي، او د هغې نن دا سر لکه موږ به یو وخت کې سایل صاحب سره موږ لړو، موږ هلته د هغې په کلي کې د هغې په اجره کې به موږ شپږله نور الامین یوسفزی صاحب زه او عزیز مانیروال کنه، نو موږ به اکثر داسې کال کې یو ځل تلو هلته کې به موږ شپږله داسې د خټک صاحب سره موږ تللي وو، نو هلته کې به بس موږ هغې به اورېده لکه موږ به پکې سره ډېرې سره مباحثې او دغه نه خو، نو ډېره زده کړه به ته کېده او ډېره مخ په مخ کېنو او ډېره زده کړه کېږي. دا ډېره ضروري ده د ځوانانو لپاره. اوس د سوشل میډیا دغه چې دا کم تاسو وختي ذکر وکړو د ځوانانو چاره غیر معیاري او دغه نو بس دی داسې په الوتونکو پسې الوزي کنه، دغه ته ګوري او بس بیا هغه ناستې هغه مره وخت نه ورکوي، هغه مشرانو سره هغه ناستې پاستې تنقیدي غونډې او دا نه کوي، نو د دې وجې نه بیا په شعر کې کچوالی او دغه راځي کنه.
صحیح. انور مانروال صاحب، یو جهان مننه موږ له د وخت را کولو. په تلو تلو کې به یو غزل تاسو نه بل اورو، بیا به خدای پامانی کوجه.
ډېره زیاته مننه امیر صاحب. بس دا بل غزل مې هم دا دی مخې ته پروت دی، نو د دې اسې لړن بهر کې دی چې خیال مو ګډ وډ، چال مو ګډ وډ، خیال مو ګډ وډ، چال مو ګډ وډ، ماضی خستا حال مو ګډ وډ، او غږ زی په بلا ساس تر په بلا، غږ زی په بلا ساس تر په بلا، سر مو ګډ وډ، تال مو ګډ وډ، او دیوال مو کو کوټه کګا، دیوال مو کو کوټه کګا، استاس کچا سال مو ګډ وډ، امریکنه ڈالر برتر، بدخشانه لال مو ګډ وډ، او علم بس راشی زمون الف بی جیم دال مو ګډ وډ، او سب شوخه د وخت لرنز طبیب ناپو پال مو ګډ وډ، او مزه بس واخل وشنا جوټی کګی تال مو ګډ وډ، او دا پسرلی بے برگ بار، دا پسرلی بے برگ بار، دا سگنے کال مو ګډ وډ، او انور بس لنډه دا، انور بس لنډه دا، قیل مو ګډ وډ، کال مو ګډ وډ.
درنو اوریدونکو، په دا ګډ وډ وخت کې دا یې غنی غ شاعری د انور مانروال صاحب دا. انور مانروال صاحب نن موږ سره خوږې خبرې وکړې، خپل سو غزلونه را ته واورول چې د نوي چاپ شوې مجموعې یو ارمان برخه دی دا غزل کتاسو غوړی چې دا غوی نور شاعری ولولای نو یو ارمان کتاب خامخا وخت لکه پښتونخوا کې په ټولو کتاب خانو کې دا تاسو ته ترلاسه کیدی شي. انور منیروال صاحب یو جهان مننه د دومره مینې.
خوشحاله اوسې امیر صاحب چې زوم د خپلو اوریدونکو سره مخامخ کړم او بس الله پاک دې تاسو خوشحال لري او الله پاک دې ټول لس خوشحال لري.
امین. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته وکوي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خاده و باد سید، خدای پامان.